خو دا ورځ به ترڅو چې زه ژوندې یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هیره نه سي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام سي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغییر دی زموږ په کورنۍ کې. ځکه هغه زموږ د کورنۍ هغه مسؤول و، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی و، چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس و. نو د هغه نشتون دا معنا لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشي لمانځو هم به موږ ته دایي په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوم هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغییرات ډېر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پورې نه و راغلي.
کوم وخت څخه چې دایي صاحب په شهادت رسېدلی دی، عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی. یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو پچو پاتې شوی دی. کوم وخت چې دایي صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسؤولینو پر رسول په ډېر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې په شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان داسې چوپ دي. یعنی دغه مشکلات
دایي صاحب خو یو ډېر نیک سړی و، یو ډېر نیک خبرنګار و. یعنی د هلمند د هر جنگ ځپل ساحې ته به د ځان رسوي او رښتینی خبره تر مسلمان د مملکت په سوتو د ولایتو په سوتو رسوي. د یو د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنګار و. یعنی په یقینا سره مسلمان د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په ایمانداري سره خدمت وکړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واورئ. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راتغږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا او
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل. اے د نننی دور انسانه دا سیدا.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یو ټلویزیون، و سیمه ایزې رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنېدو سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي پخوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپل مالی اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې ډیری چاپخونې تړل شوې دي او مسؤولان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملی بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملی بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملی بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملی بیرغ او ملی سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام وو، ان ملي سرود هم د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، ان ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګا نه اوریدل کی. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کېږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي، ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان باشد
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغه راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دینه وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمی ګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور روبین شرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کړي، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کړي، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دي، او سره پڅن کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول کړه. البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې پیړې ژوند یې وساتل شي، پراتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخوښ کړی د ژباړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې ځکه زده کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکو تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلیدن ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلی ډول باندې دا راخلی بیلابیل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلیدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته یې داسې وي چې لوستونکي راجلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پل باندې د پل ایښی او سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اګاوي که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي خو اما دننه منځپانګه به د کتاب ډېره فکررنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه یې ژباړم که نوښتې ژباړم که ژباړم د ژباړې بیا خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه یې څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او سره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل یو آمدی نو د 13 ول 17 کال راسي چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست ګوز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې په رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلن انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر وا کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې
تر دې د مزما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که زه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتلل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده او دا غینې علاوه زما چې کوم قدبی واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستای نه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی چې ستا مطالعې نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به موضوعات او رنگارنګي ست چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخا مخالوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا تر کې پسندې ادب لوستې نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چې تا لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوهه نه ته د معاشرې په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی را نو پاغي کې خوشحال بابا چې مونږه کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعري خغه شاعري چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغا شعر داسې چې اغا آینه کتل ولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلی شوی چې زه ولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دی دغه شعر زو ام دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کے کور سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گور سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے جون زدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د په دې بریالي شوی وي چې خپل خبره یې کړی وي خپل ځان بیان کړی وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشره دړ دغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانی په شاعره کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندې د پشایره کې د سېچ اغل بل ولی نو هغه وې کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خوشایری لکه زبر تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یاد بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خوش شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تور انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام مندا عام منه عام اوریدون کې هم دستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګولی شستا د غونډې زنه شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ر دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه د شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبره ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه پرنګ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سید صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سایل صاحب د زده کړې د پاره به د سایل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگی په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زداغه د نظریه او زماده نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه د کله یو وکله بلا، چ پزړه د کله یو وکله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دی خو کمال د محبت دی. چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دی خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زې نه یې، ته زما د لاس په کرخو کې زې نه یې، ما کتلې ځان لفال د محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زې نه یې، ما کتلې ځان لفال د محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ می دروغ ندی جانان دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا. دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا، دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تر اسمانه دا سدا. دا سم مینتوب چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تر اسمانه دا سدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسین نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسین نه دا، زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل، ناس یو د یو بل سره
خروق یو د یو بلا اے د نننی دور انسان دا سیدا ناس یو د یو بل سرا خروق یو ل یو بلا اے د نننی دور انسان دا سیدا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زل پختونستان دا سیدا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زل پختونستان دا سیدا او ستا پسر مزه کوي هم ستا پسر آباد دی
ستا پسر
مزه کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سیدا ستا پسر مزه کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سیدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا دا سیدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سیدا رکیم در پسې لخبل زانه دا سیدا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړه سو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
هر مو د پلار کور خرڅ کړ د ورستی ځل لپاره ورته راغلیم د کور په یوه کوټه کې ولاړم دا کوټه مو د ناستی وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایخی مور پاللی ونی لاجوان دیوی مک چی دلتا کور جور کرد پا در لمان کی کورونا دیر نول اوز دا کابل غرونا لال کورونا پامان ندی در لمان خو پریک دا پا هغا وقت که زموک کور دا خار پا لکسو نقشو که حسابو خو اوسنی زوانان دا نقشه قدیمی بولی پا هغوی چی مکور خرد کرد ولی لی کور رنگوی دا دوی زمکا پا کرده وروسته د مور او پلار لمرګه دا کور خالی و نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بلخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بلخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بلخانه کې تیرو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښي وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بلخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتاً سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو پا پتیرو نه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیرې رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچا ډک کړی او دلته راغلیم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړې دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټیلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هما غسر پوی لکه د ماشوم توپ تور پیکای چیر پاو خو سبب می د ماشوم توپ په بدنې جرسقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي مگر تیر هیریږي مگر بی تیر ژوند کیږي مگر بی یاده ستا اخیستل کیږي
اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړه تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
تم شګلې اوخ کې ملا تم ندی لاخو مکتل.